لس بجې شپې احمد شبریم دا زجرډو د سهار د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر یا سیګار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بې وسلي او بې وسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلور لاس پورې کړي څو د خپلو کورنیو د نورو غړیو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې څه باندې 95 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځېګالي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. UNDP پر خپل ټویټر همداراس خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا شپږ ویست زره روغتیا پالانو تنخواوې ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخه شوي دي. اوکراینی پولیسو د پلازمېنې کیف له شاوخوا سیمو د روسیا عسکرو تر وتلو وروسته د څباندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکړ. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا پولیسو د جمعې پر سوویل چې د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوی دی. روسي سرتیری دوی ونې مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. د رسمي شمیرو له مخې اروپا ته د روسیې د تیلو په صادراتو او د دې هیواد د تیلو د قراردادونو په بیو کې په تیرو 15 میاشتو کې کموالی راغلی. د روسیې د ګاسپروم لوی شرکت پرون اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې اروپا او ترکیې ته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 6.4% کموالی راغلی. د سوریې پوز په وینا اسرائیل او دمشق ته نږدې د دوی پر موزیګانو د توغندیو ډزې کړې چې مالیزیانو نه اړولې. د روسیې دولتي رسنیو د دې هیواد د یو پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی چې د حمله د پنجشنبې په شپه وشوه. خبر زیاتوي چې د اسرائیل یو شمېر توغندي د سوریې د هوایي مدافع د وسلو په وسیله شنډ شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي دي چې دا توغندي د دمشق جنوب بیدیس په قنتا سیمه کې د ایران پلو وسلوالو پر مرکزونو لګیدلې دي. د اسرائیل پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا سجی رډو د دې سات خبرونه لوې برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر خبري برخه ورسته سندرو ته مخه کو. وړاندې په خبرونه کې په پاکستان کې د پوسټ پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په اړه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي
ډېر زموږ پر اړه ځکه نه زیات پاکستان ډېر نه مسله ده یو د کورنۍ مسله ده موږ یې حل او فصل واړو سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمه او د منطقې او د پاکستان ملت په ګټه.
بل لور ته طالبانو د اسرائیل خندنه کړې. هدف یې څه دی؟ د چارو کتونکو زردوشت شمس
دوی په دې توګه غواړي چې هم په ټوله کې د اسلامي نړۍ خواخوږي راجلب کړي او هم د عربو ملاتړ خپل کړي.
همداراس په دې خبري مجله کې
ځنګړی ادبی خبرونه شنبه دوشنبه او پنځشنبه د شپې له پکتیا غږ رادیو څخه
پکتیا غږ او مېمنه غږ رادیوګان بند شوی او په پکتیا کې د یو پارک له جوړېدو خبرو
لا خو چې جوړ شي خلک به سره خاط کی کوي دما به کی کوي چې رزي قبل نه یې خوښ نه ارز ولایتنه دلته دما کوي کی
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت په سیمه کې د نامنیو لپاره اندیشنه څرګنده کړې ده. د ډیری د بریدونو مسولیت د پاکستاني طالبانو ډلې منلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
په داسل کې چې په قبایلی سیمو کې د پاکستان پر پوز د وسلوالو حملې په زیاتېدو دي د طالبانو حکومت وایي چې په سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د پاکستان د پوځ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشا سی وویل چې د پنځمې په ورځ د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه کې وطن پوځیان هغه مهال وژل شول چې وسلوالو یې پر موټر برید وکړ. له دې یو ورځ مخکې هم د پوځ دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په شام او د تخیلو سیمه کې په دوو جلا حملو کې وژل شوي وو. همدارنګه د دوشنبې په ورځ دوه تنه پوځیان د جنوبی وزیرستان په انګور اډي سیمه کې او په همدې ورځ 15 تنه پولیس په ډیره اسماعیل خان سیمه کې ووژل شول. د ډیری دې حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې یا چی چی پی منلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا د دې ناامنیو په اړه ازادي راډیو ته د پوښتنې په ځواب کې وویل چې که څه هم د پاکستان کورنۍ مسأله ده خو زیاته یې کړه چې شبه وي که د دې لانجې لپاره یوه سوله ییزه حل لاره وموندل سي.
اول خو موږ دا غواړو چې په ټوله سیمه کې امنیت وي او د پاکستان په هیواد کې هم جګړه او مشکلات نه وي او د سوله ییزو لارو دا مسله حل سي. او البته ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه وي دا د پاکستان دننۍ مسله ده، د هغوی د کورنۍ مسله ده. موږ یې حل او فصل غواړو، سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پوره پاکستان ملت په ګټه دي.
په همدې حال کې د پاکستان پوز هغه راپورونه رد کړي چې ویل کېدل د سیمې د مخورو یوه جرګه د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د خبرو په حال کې ده. د پاکستان د پوز ویان جنرال بابر افتخار خبریالانو ته وویل چې له دې ډلې سره هیڅ راز خبرې روانې نه دي. اسلام آباد ادعا کړی چې د پاکستانی طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخیست.
په پاکستان کې د پاوز پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په تړاو د طالبانو حکومت وایي په سیمه کې د امنیت هیله لري، خو موضوع له افغانستان سره ارتباط نه لري. بل لور ته د طالبانو حکومت په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي په خاطر اسرائیل خندلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یو بیان کې چې پرون خپور شو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د اسرائیلو د اقداماتو مخه ونیسي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یو بیان کې چې پرون پر ټوئیټر خبر شوویل دي چې د دوی حکومت په بیت المقدس کې له ملکی فلسطینیانو سره شوی تاوتریخوالی غندي. پرون د بیت المقدس په الاقصی جومات کې دننه له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال 125 فلسطینی معترضان ټپیان شول. له دې سره په دې سیمه کې د ورستي کړکیچ لمنه نور هم پراخه شوې او دا ویره رامنځته کړې ده چې ښایي وضعیت یو ځل بیا د پخواني زاړه کړکیچ خواته ولاړ شي. ښاغلی بلخیلی کلی دی چې اسلامي امارت د مسلمانانو په لومړنۍ قبله اقصا جماعت کې پر ملکی فلسطینیانو د د پوینا د اشغالګرو لخوا تاوتریخوالی په سخت ټکو غندي او زیاتوي چې د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې په تیره پر اسلامي هیوادونو غا کوي چې د فلسطینیانو د انساني حقوقو د اعاده او د اسرایلی مظالمو د مخنیوي لپاره عملی اقدام وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اسلامي هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د عربو او اسرایلو د کړکیچ په څیر د مهمو نړیوالو مسایلو په اړه د افغانستان دریځ څه اهمیت لري؟ د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي طالبان له دې فرصت څخه په خپله ګټه کار اخلي.
دا چې دوی اوس مهال په افغانستان باندې حاکم دي، نو دوی کولی شي چې په دغه سي مهمو نړیوالو موضوعاتو خپل موقف سرګند کړي. او بل دا دی چې دوی په دې توګه غواړي چې هم په ټوله کې د اسلامي نړۍ خواخوږي راجلب کړي او هم بیا په ځانګړې توګه چې د فلسطین موضوع د عربي نړۍ لپاره ډیره حساس او ډیره مهمه موضوع ده، د عربو ملاتړ هم خپل کړي.
اسرائیلی ځواکونو ته دوه اونۍ مخکې وروسته له هغه د تیارسۍ امر وشو چې د بیت المقدس په لارو کوڅو کې د عربانو له حملو سره مخامخ شول. د فلسطین د سری میاشتې ټوله نیولې دي چې ډیری معترضان د اسرائیلي پولیسو پر ربړي مرمیو، د سعودي بمونو په چاودنو او د اسرائیلو د بلوازت پولیسو لخوا د کوتکو په گزارونو ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میمنی شغ او پکتیا شغ راډیوګانی تړل شوې دي. علت یې څه دی؟ په دې راپور کې سره اور
یا د ځنګړی ادبي خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له پکتیا غږ راډیو څخه.
پکتیا غږ راډیو چلول له سکلونو راهیسې په سیاسي، ټولنیزو، ورزشي او دینی برخو کې فعالیت کوي. د مالی ستونزو له امله خپل نشرات ودرول. د دې راډیو مدیر مسؤل ذبیح الله ایوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مالی امکاناتو د نشتون لامل مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخه په چیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدل نارحت یو ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه.
خغلی ایوبی وای د پکتیا غک رادیو په اډانه کې د خزو غک رادیو د پکتیا غک دوه ونیزي چاپی خبرونه هم وتړل شوې. د غیرسنی په یوه خبر پاڼه کې چې دوه ورځې وړاندې خبره کړې لیکلي د پکتیا غک رادیو درې کارکونکو هر یو زیا ارمان عمری په 1391 کال کې، زحل پښتونیار په 1399 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول چې تر اوسه د دوسیو پاړه معلومات نشته. له بلې خوا بیا په فاریاب ولایت کې میمنه رادیو چې د دې ولایت په کچه یوازینی سیمه ییز رادیو وه د مالی ستونزو له امله تړل شوې. خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یعنی د دغو دوو تړل شویو رسنیو ته په اشاره سره روان وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلی. د دې ادارې مسؤول ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل
حکومت افغانستان و جامعه جهانی
اوسنی حکومت او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د رسنیو د سقوط مخه ونیسي او دوی باید نور د رسنیو د سقوط د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي او روان حالت کابو کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د معلوماتو لمخې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له 1540 رسنیو څخه 216 رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول مالی ستونزو له امله غیر فعاله شوې دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د رسنیو د تړل کېدو بیا هم د سقوط لاملونه د رسنیو مالی ستونزې یادې کړې وې.
روسیې د اوکرين پر پلازمینه د راکټي حملو ته زیاتولو خبرداري ورکړې ده. په همدې حال کې اوکرایني چارواکو ویل دي چې روسی ځواکونه په لوهانسک ښار کې د استوګنې فشار ګوټو ډزې کړې دي. دوی زیاتوي چې په پلازمینه کیف کې هم د لویو چاودنو ژغ اوریدل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کړي.
د روسیې دفاع وزارت وایي چې د روسیې پر قلمرو د اوکرين د هر راز حملو په ځواب کې به د دې هیواد پر پلازمینه کیف د روسي ځواکونو حمله زیاتی شي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف پرونو ویل چې د په وینا د هر راست تروریستي حمله یا د روسیې خاورې ته د حمله د انحراف په صورت کې به روسي ځواکونه پر کیف د راکټي حمله کچا او شمیر زیات کړي. د څرګندونه ورسته له هغه کېږي چې د روسیې دفاع وزارت د هیواد پر سرحدي سیمو د حمله تور د اوکرين پر پاوز ولګاو. د روسیې د دفاع وزارت په بیان کې هم پر کیف د حمله د زیاتولو خبرداري ورکړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 14مه په تور سمندرګي کې د یوې لوی روسي بیړۍ له ویجاړې وروسته روسیې لوی سمبولیک ماته وزغمله. د مسکو په نوم دا بیړۍ چې سخته زیانمنه شوې وه بندر ته د لیکت پر مهال ډوبه شوه. د اوکرين په جنوب کې د پاوزې ویاندې ناتالیا هومینیوک ویلي چې اوکرين دا تمه لري چې روسیا به د دې بیړۍ غچ واخلي. نوموړی همداراز ویلي چې په برید کې نه یوازې مسکو نومې بیړۍ ویجاړه شوه، بلکې د دې په وینا د دښمن امپریالیستي ځان غوښتنه هم زیانمنه شوه. اوکرایني چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو د لوهانسک ښار پر تقریبا ټولو ښارګوټو ډزې کړې چې په نتیجه کې یو شمیر ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي. د اوکراین د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په پلازمینه کیف کې هم د پرله پسې چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې روسي ځواکونو د پنجشنبه په ماښام کیف ته نږدې پر یوه فابریکه چې پوځي فابریکه بلل شوې ده برید وکړ. روسیه د فبروري په 14مه پر اوکرين بیل کوم دلیل یړغل وکړ چې تر اوسه پورې هم روان دی.
د اوکرين په ارتباط تازه خبر دالرو چې اوکرایني پولیسو د جمعې پورس خبر ورکړ چې د پلازمین کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته اوس دوی د سباندي 900 ملکیانو جسدونه موندل دي. پولیس یې تبي چې اکثریت د اعدام په څیر وشتل شوی دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پکتیا د تیری کوتل په سیمه کې د یو تفریح پارک جوړولو لومړنی چاري پیل شوې دي. دا تفریح پارک چې په 150 چیرې په سیمه کې جوړی شي د تفریح او ساتري لازمي اسانتیاوي په پام کې پکې نیول شوې دي. ګردیس شار کې چې تفریح پارکونه نشته او سیزن کې د تفریح لپاره نورو سیمو ته ځي. نور حال په دې راپور کې
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د تیری په سیمه کې د خلکو د تفریح او ساتري لپاره یو نسبتاً لوی تفریحي پارک جوړیږي. سره له دې چې د پکتیا په اطرافو کې ښکلي طبیعي منظرې، ځنګلونه او د سیلګرۍ ځایونه شته، خو په مرکز ګردیز او ښار ته په نورو نږدې ځایونو کې د تفریحي پارکونو کمی دی. د پکتیا چارواکي وایي د دې